پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د افغانستان د ولسمشرۍ مڼې څرګندونې واوري چې وایي له طالبانو سره د سولې مرکچي پلاوی وار له مخه ټاکل سوی او د سولې د پلان سره سم به د خبرو په هر پړاو کې د سیاسي ګوندونو نظر واخیستل سي. په دې یو ساعت خبرونه کې به نور راپورونه هم واورې، خو تر هر څه د مخه سالم محمد صالح تر دې مالا د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
په هرات کې د ماین چاودنې درې ملکیان وژلي. ملګري ملتونه وایي چې له اګست څخه تر اکتوبر میاشتې پورې په یمن کې 1500 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ټاکل سوې د امریکا ولسمشره د ګډو ځواکونو د لوی درستیز څوکۍ ته د نومول کیدونکي شخص نوم اعلان کړي. انتخابات خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون موافقه کړې ده چې د ولسی جرګې لپاره د کابل د نوماندانو د رایو د باطلېدو د جنجال د حل لپاره به له یو بل سره همکاري کوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د پنځمې په ورځ د کابل د رایو د ټولو مرکزونو رای باطل اعلان کړې. د انتخاباتو د کمیسیون مرستیال ویان زبیح الله سادات تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې دواړو کمیسیونونو پرون ګډه غونډه وکړه.
موږ مسؤلیت د ټاکنو شکایتونو کمیسیون مسؤلیت دغه دی چې پاک او ناپاک رای سره جدا کړو او حق اقدار ته وسپارو. نو همدغه پروسه به انشاءالله دوام مومي. هر ډول اسناد او شواهد چې د شکایت کمیسیون ضرورت ولري یا د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دوی سره شریکوي.
بلخو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان علي رضا روحاني پرون ازادي راډیو ته ویلي ک د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورته ځینې مهم معلومات او اسناد ژر وسپاري. دوی به د کابل درایو د باطلولو پر فیصله سره غور وکړي. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په مسکو کې له روسي چارواکو سره وکتل. تاس خبری اژانس د روسي د بهرنیو چارو وزارت او په مسکو کې د امریکا د سفارت په حواله ویلي چې خلیلزاد او د روسي د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایګور مارګلوف او د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو پر موضوع خبري وکړي. د روسي د بهرنیو چارو وزارت ویلي مسکو په دې باور دی چې د افغانستان جګړه یوازې سولې حل لري او ډیپلوماتیک حل هم د روسیې او هم د سیمې په ګټه دی. مسکو ته تر سفر مخکې زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان ولسمشر سره وکتل او د تیرې چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې. ټاکل سوی چې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې پروسې په هڅو کې ترکمنستان، قطر، متحده عرب اماراتو او بلجیم ته هم ولاړ سي. د هرات ولایت چارواکي وایي په ګذره ولسوالۍ کې نن سهار د سړک غاړې ماین په چاودنه کې درې ملکیان وژل سوي دي. د ولي ویان جلني فرهاد ازادي راډیو ته ویل چې دغه ماین د وسلوالو مخالفانو لخوا ځای پر ځای سوي و چې د ملکیانو پر سراچه ډوله موټر چاودلی دی. د ولي ویان وایي وژل سوي کسان د یوې کورنۍ غړي دي چې عمرونه یې د شلو او څلورویشتو کلونو ترمنځ دي. د دولت کومو مخالفې ډلې د دې پېښې په اړه تبصره نه ده کړې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یو این ایچ سی آر ویلي چې د روان کال له اګست میاشتې څخه تر اکتوبر میاشتې پورې په یمن کې 1500 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. یو این ایچ سی آر پرون په یمن کې د جګړې له ښکېل خوا وغوښتنه وکړې چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره لا ډېرې هڅې وکړي. د دې ادارې په خبره له یمن څخه رارسېدلې معلومات ښیي چې د دریو میاشتو په موده کې هره اونۍ په متوسط ډول 123 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تبدسل کې د چې د ایران له ملاتړه برخمنو حوثي اغیانو او د یمن د حکومت استازو چې د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې ائتلافي ملاتړ کوي پرون د دویم ورځې لپاره په سویډن کې سره وکتل. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب دغه مذاکرې د یمن د څلور کلنې جګړې د پای ته رسېدو په هدف پیل سوي دي. د یمن په جګړه کې لږ تر لږه 16000 ملکیان وژل سوي دي. ټاکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګډو ځواکونو د لوی درستیز څوکۍ ته د نومول کیدونکي شخص نوم واخلي. تر ډیره په پام کې د ولسمشر ټرمپ خپل دغه انتخاب نن د سمندري ځواکونو د کلنیو فوټبال مسابقو پر مهال اعلان کړي. ځینو سرچینو د امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې پرونی ویلي ټرمپ شاید د دې څوکۍ لپاره د جنرال مارک میلی نوم واخلي. ښاغلی میلی په تیرو دریو کلونو کې د پاوځ د مشر په توګه دنده ترسره کړې ده. که چیرې رښتیا هم مارک میلی د ګډو ځواکونو د لوی درستیز څوکۍ ته ونومول سي، دی به د سمندري ځواکونو د جنرال جوزف دانفورد ځای ونیسي. اټکل کېږي چې چې ډانفورد به د 2019 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې خپل دندې لري سي. او د انسایټ په نوم د امریکایي فضایي د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې یا ناسا په لټون کې وسیلې د لومړي وار لپاره په مریخ کې د بادونو غږونه ثبت کړي دي. دغه وسیلې په مریخ کې د خپل فعالیت په لومړۍ اونۍ کې دغه آوازونه ثبت کړي او مځکې ته لیږدولې دي. ناسا پرون د باد دغه آډیو یا ثبت شوی غږ خپور کړ. اټکل کېږي چې په مریخ کې سیاره کې د دغو بادونو سرعت په یوه ساعت کې له 1600 څخه تر 1400 کیلومترو پورې رسیږي. تحقیقونکي وایي دا لومړی وار دی چې د انسانانو غوږونه په مریخ سیاره کې ثبت شوی غږ اوري. د انسایټ په نوم د ناسا ادارې پلټونکي وسیله د نومبر پر 26 پر مریخ کښېناستله. دغه وسیله 6 میاشتې مخکې یعنې د 53 کال په می میاشت کې مریخ ته توغول شوې وه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل که تاسو غواړئ چې د خبرونو بیا ولولئ د ازادي رادیو په ویب سایټ کې سته پته مو د ازادي رادیو .com. د افغانستان ولسمشر مانی وایي طالبانو سره د سولې مرکچی پلاوی د مخه په جنیوا کې د جنیوا په غونډه کې رسمن ټاکل شوی، خو د حکومت د سولې د پلان سره سم به د خبرو په هر پړاو کې د سیاسي ګوندونو نظر اخیستل کېږي. د ولسمشر مانی د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی:
ما نو کومیته دارم که یه مبرد مشورتی رو تشکیل میده که یکیش کومیته مربوط به احزاب سیاسی هست. بنابراین در هر مرحله مذاکره دیدگاه اینا گرفته میشه و مذاکره را حکومت میکنه.
بلخوا د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو په تړاو د ټاکل شوي مرکچي پلاوي په اړه انتقاد لري او وایي چې د دغه پلاوي په ترکیب کې بېلابېل اړخونه په پام کې نه دي نیول شوي.
دا د حکومت مامورین دي چې ولسمشر غني هر شی ووایي دوی به هغه پلي کړي. د سولې موضوع ډېر یو مهم مسله ده او په دې کې چې د افغانستان د خلکو اجماع نه وي هغه نتیجې ته نه رسیږي.
په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام هم اورېدلی سئ له ازادي راډیو سره اوسئ. ورځو ته خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان ولسمشر مانی وایي طالبانو سره د سولې مرکچی پلاوی د مخه د جنیوا په غونډه کې رسمن ټاکل شوی دی، خو د حکومت د سولې د پلان سره سم به د خبرو په هر پړاو کې د سیاسي ګوندونو نظر اخیستل کېږي. د ولسمشر مانی د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې خبرې به حکومت کوي، خو د مشورو لپاره مشورتي بورډ ټاکل شوی دی. د پداسل کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو وایي چې د حکومت لخوا طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره ټاکل شوی پلاوی دوی ته د منلو نه دی او خپله به یو پلاوی وټاکي. په دې اړه نور تفصیل اجمل تورمان راټول کړی دی چې همداوس سره د کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. تورمان صاحب، که تاسو د په دې اړه نور جزئیات اوریدونکو ته وایئ چې د افغانستان ولسمشر مانی
تاسو یو د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره لکه څنګه چې تاسو هم وویل، له هغه وخت چې د افغانستان ولسمشر مانی د جنیوا په ناسته کې دغه پلاوی اعلان کړ، د پدې سره ناندري روان دي. افغان حکومت وایي دوی د سولې مرکچی پلاوی په جنیوا ناسته کې رسمن ټاکلې دي او یوازې یاد پلاوی له طالبانو سره د سولې د خبرو او صلاحیت لري. د افغانستان ولسمشر مانی د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی شیبه مخکې ازادۍ راډیو ته وویل خود خبرو په هر پړاو کې به له سیاسي ګوندونو نظر اخیستل کیږي. خغل مرتضوی وایي
هیئت مذاکره کننده حکومت رسمن
د دوی د حکومت مرکزی پلاوی په جنیوا ناسه کې رسمن اعلان شوې ده او د حکومت د سولې د پلان سره سم موږ یو کمیټه لرو چې مشورتي بورډ جوړوي او له دې کمیټې و سیاسي ګوندونو دا چې د خبرو پار پړاو کې به د دوی نظر اخیستل کیږي او خبرې به حکومت ور سره کوي.
مذاکره کننده شخم مشخص شوه.
خاغلی مرتضوی د سرګندونی روسه لاغي کوي چې یو شمیر سیاسي ګوندونو ویلي طالبان سره د سولې د خبرو لپاره د حکومت لخوا ټاکل شوی مرکچی پلاوی دوی ته د منلو نه دی. افغان حکومت د جنیوا په ناسته کې د ولسمشر د دفتر د رئیس سلام رحیمی په مشرۍ یو دولس کسیز پلاوی رسمان اعلان کړ. د افغانستان د ملي شورا او مدني ټولنې یو شمیر غړو هم انتقاد کړی، ویلي چې دا پلاوی ورته د منلو نه دی او په کار ده چې په غړو یو ور بیا فکر وشي. سیاسي ګوندونه هم په دې اړه بیلابیل نظرونه لري. د افغانستان د ملي اسلامي غورځنګ ګوند یو بل پلاوی د ټاکل کېدو خبره بیا کوي. دغه ګوند یو غړي عبدالله قرلاق ازادۍ راډیو ته وویل چې سیاسي جریانونه هم په دې باس کوي چې طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو پلاوی وټاکي. نوموړي وویل دی وی ګوندونه ناچاره شول چې په دې برخه کې مشوره او پریکړه وکړي چې یو قوي او باصلاحیته پلاوی وټاکي چې طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. خاغلی قرلک په دې اړه ډېر جزئیات نه ورکوي، خو وی ویل چې دغه پلاوی به د حکومتي پلاوی جلا له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. فریبا جان، دا په داسې حال کې چې د حکومت لخوا د سولې د لار په نقشه کې د ولسمشمۍ کوم چې د ولسمشمۍ ماڼۍ لخوا خبره شوې راغلي چې په یاد پلاوی کې به بدلون او زیاتوالی دا راتلل شي، یعنې دای قید کړي نه ده د هغه دولس کسان لپاره. بله
بله، زیات مننه کوم. اجمل تورمن و چې وایي د افغانستان ولسمشي مانی وایي چې د طالبانو سره د سولې مرکزی پلاوی ورلمخه په جنیوا کې ټاکل شوی دی، یعنی د جنیوا په غونډه کې چې د افغانستان په اړه په روسیې کې جوړ شوی و. خو د حکومت د سولې د پلان سره سم به د خبرو په هر پړاو کې د سیاسي ګوندونو نظر وښتل سي. بل خو بیا د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د حکومت لخوا له طالبانو سره د سولې د خبرو په تړاو د ټاکل شوی مرکزی پلاوی په اړه انتقاد لري او وایي چې دغه پلاوی په ترکیب کې بیلابیل اړخونه په پام کې نه دي نیول شوی. په دې اړه سنگر امیرزاده ازادي رادیو ته ویل چې حکومت باید د برخې ته جدي پاملرنه وکړي. له شغل امیرزاده سره زموږ همکار اجمل تورمن مرکه کړې ده او په سر کې د همدې انتقادونو په اړه او د حکومت لخوا د سولې د مرکچي د ټاکلو په اړه پوښتنه ترې کړې ده.
ولسمشر غنی تقریبا د دغه حیات د اعلانولو نه مخکې یو څات د مختلف رهبری د سیاسي مشرانو سره ناسته درلود، جهادي مشرانو سره ناسته درلود، ولڅو کورې سي د مشورې نه وروسته بل شي ووت. دا یو حکومتي د حکومت مامورین دي چې ولسمشر غني هر شي ووایي دوی به هغه پلي کوي. د سولې موضوع ډېر یو مهم مسله ده او په دې کې سي د افغانستان د خلکو اجماع نه وي هغه نتیجې ته نه رسیږي. نو همدغه یو موضوع ده سي یو سو احزاب لکه
تاسیس وای چې باید پلاوی کې بدلون راشي او کنه باید په هر پړاو خبرو کې لکه ولسمشي مانی شوی د سیاسي جریانونو یا د سیاسي ګوندونو نظر واخیستل.
ګوره نظر دوی د قدرت شریکان دي ک دوی په خپل ها خپل په مذاکرات کې سهم و نه خلی د سولې در پروسو کې یو ډیر لوی خنډ ووسی. نو په دې اساس هغه دولس کسه د حکومت مامورین دا هم د حکومت استازي باید پکې وي. ولته د ملي مسله ده، د سولې موضوع یو ډیر پیچلې موضوع ده. دلته سي د مختلف خواو یو خپل نمائندگان پکې ونو ګوري. دا هم د سولې په موضوع کې کوم پرمختګ نشو کولای. نو ځکه یا خلک به اعتماد کیږي اما مهم سری د افغانستان ته دی دوی سره باید سلام مشوره او دوی ته باید وند ورکړ شي.
یعنی فکر کوي چې وځي سیاسي جریانونه دي چې یا سیاسي ګوندونه دي چې په دغه پروسه کې باید شامل یا کنور اړخونه ته هم باید پام وشي.
ګوره دلته زما په انځر په درې کټګورۍ دا تقسیموم. یو کټګورۍ طالبان دي سمالان د ځان په مقابل کې جګړه کوي. دوم کټګورۍ مجاهدین دي چې عملاً دوی د طالبانو په مقابل کې په خام جګړه کړې. دریم حکومت دی او څلورم نوې نسل دی. دلته د نوې نسل ادرس مطلق ورک دی. نو ما په انټ د دولت کسه دولت کسي د ګروپ سره د سولې په موضوع باندې کار کوي. دا فقط د ډاکټر صاحب غنی د ټیم کسان دي او دا د ټول د افغانستان د ټول ملت نمائندګي نشي کولای طالبان مقامات کې خبرې کوي.
د سیاسي چارو کارپو سنگر امیرزاده وو.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ چپه دولس شپږنوي اف د اف ام پرسل اشاره پنځه چپه په ټول افغانستان کې صفه وازی اوریدلی سي او د غرس کولای سي زموږ خبرونه د زموږ پر ویب سټ هم په ژوندۍ بڼه واوري او یو مطلب او راپورونه ولولي پته مو د ازادي رادیو دات کام اوس بل فیروزه عزیزیت خه تر د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واوري.
د ننګرهار ولایت د کرنې ریاست وایي چې سکل په دغه ولایت کې 350 ټنه شات تولید شوې دي. د دغه ریاست مشر نور الله سباون د سیشن بپورس ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په یاد ولایت کې شپږ سوه کسان د شاتو کاروبار کوي او له دې درکه د خپل کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا ترڅنګ زیات عواید هم ترلاسه کوي. دا نوموړي په خبره په دغه ولایت کې تولید شوي شات یوازې په هیواد دننه یو شمېر ستر ولایتونو لکه پکتیا، کندهار، بلخ، هرات او تر ډیره کابل ته لیږل شوي دي. د دغه ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې اوسمهال د ټول هیواد په کچه د شاتو د مچۍ 300 فارمونه شته چې تر راتلونکو کلونو به دا شمېر زیات شي او ګڼو ځوانانو ته به کاري زمینه هم برابره کړي. د جمعې په ورځ په بلخ ولایت کې د څلور ولایتونو د لاسي صنایعو ګډ یو ورځنی نندارتون پرانستل شو. د یاد ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې عامل مدیر نذیر احمد قاسمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د یاد نندارتون د پرانستلو هدف د یو شمېر ښځو لاسي صنایعو او کرنیزو محصولاتو ته بازار موندنه ده. د نوموړي په خبره په یاد نندارتون کې د بلخ، سمنګان، جوزجان او سرپل ولایتونو ښځو د لاسي صنایعو او کرنیزو محصولاتو شپېته غرفې پرانستل شوې وې، خو د دغو سوداګرو او متشبثو ښځو ستونزې بیا د امنیت نشتون، بازار ته نه لاسرسی او تولیداتو ته د بازار نشتوالی دی. د ښاغلي قاسمی په وینا دا نندارتون به د ښځو تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې ګټور تمام شي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزقي وړه 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1280 افغانۍ، یو درنی منی بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 90 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، یو د اماراتو درهم 40 افغانۍ 80 پوله، یو ترکی لیره 14 افغانۍ، زر ایرانی تومان 80 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلدارې 515 افغانۍ.
فیروزه عزیزی خمو اقتصادی خبرونه واوریدل. ورځ یو نړیواله موضوع ته د یمن حوثی یاغیانو د دې هیواد د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره په سویډن کې دروانو خبرو په لړ کې حکومت ته د هدایده مهم بندر سپارل رد کړی دی. حوثیانو دغه راز د سنا د هوایي ډګر د بیا پرانستل غوښتنه هم نه ده منلې. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د یمن د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د حوثی یاغیانو او یمن د حکومت د استازو ترمنځ لومړنۍ خبرې د پنځمې رئیس په سویډن کې پیل شوې دي. په دې رضوان مراد نور تفصیل راکوي.
د یمن د حوثی یاغیانو یو مشر د دې هیواد د سولې په لومړنیو خبرو کې چې په سویډن کې پیل شوی دی د یمن حکومت ته د هدایده بندر سپارل رد کړی دی. عبدالملک العجزی د فرانسې خبری آژانس ته ویل حکومت ته د هدایده بندر د سپارلو موضوع د سولې د روانو خبرو په اجنډا کې شامل نه ده. د یمن هدایده بندر چې د خوراکي موادو او بشري مرستو نوي پسلو کې له همدې لارې یمن ته داخليږي د ایران لملاتړ برخمن حوثی یاغیانو تر کنټرول لاندې دی. د سعودي عربستان په مشرۍ نړیوال ائتلاف چې د یمن د ولسمشر عبدالربو منصور هادي له حکومت څخه ملاتړ کوي له تیرو څو میاشتو راهیسې له حوثیانو څخه د هدایده بندر د نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د هدایده جګړې د دې بندري خار د 150,000 اوسیدونکو د خوندیتوب پاړه چې د دوړ خو په بریدونو کې بند پاتې دي د نړیوالو اندېښنې زیاتې کړې دي. سعودي عربستان وای شیعه حوثی وسلوال د هدایده بندر لاره له ایران څخه وسلې ترلاسه کوي او د سنا نړیوال هوایي ډګر هم د ملکی پروازونو پر مخ تړلې ده. ایران بیا داره دوی چې ګواکې د هیواد حوثی اغیانو ته وسلې ورکوي. د سویډن په خبرو کې حوثیانو د سنا د نړیوال هوایي ډګر د بیا پرانستلو په اړه هم د یمن د حکومت غوښتنه رد کړې ده. د یمن د پایتخت سنا نړیوال هوایي ډګر په 2014 کال کې وروسته تر هغې وتړل شو چې حوثیانو پایتخت او د دې هیواد یو شمېر مهمې بندري سیمې لاندې کړې. ملګری ملتونه وایي د یمن جګړې په دې هیواد کې تر ټولو لوی بشري ناورین رامنځته کړی دی او دا مهال 14 میلیونه یمنیان د قحطۍ له ګواښ سره مخ دي.
او سر به خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم سورسی
از نات بیلدینگ از نات مانومنت اتس یو
لا ازادی رادیو سره اوسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شي.
ورسو د کابل ورځپاڼو ته چې نن زموږ همکار حمید محمد کتنه ورته کړې ده، په دغه ورځپاڼو کې تر ډېره د سولې د هڅو او دغه راز د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه مقاله او تبصرې لیکل شوي دي. دا چې څه دي حمید محمد به راته ووایي.
د کابل ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره پر روانو هلو ځلو او د کابل ولایت د رایو د بیا شمیرنې په اړه پروسه او پرمختګونو بحثونه کړي دي. دنیا ورځپاڼه د خپل لومړي مخ په غټ سر لیکل کړي دي چې امریکا پر طالبانو د خپل غوښتنو د منلو لپاره نړیوال فشارونه زیاتول غواړي. ورځپاڼه لیکي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد له افغانستان او پاکستان وروسته اوس مهال مسکو ته تللی دی او ظاهران هڅه کوي چې د سولې په تړاو سیمه ییز اجماع رامنځته کړي. ورځپاڼه طالبانو ته د یوې نږدې سرچینې په حواله لیکلی دی چې په قطر کې د زلمی خلیلزاد او د دوی د استازو ترمنځ په ناسته کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی او همدا لامل دی چې ښاغلی خلیلزاد مسکو ته تللی سو پر طالبانو نړیوال او سیمه ییز فشارونه زیات کړي. هیواد د لوتي ورځپاڼه د افغان ولسمشر اشرف غنی په حواله لیکلی دی چې افغان حکومت د جنیوا په کانفرنس کې خپل مذاکره کوونکي ټیم اعلان کړ او دوی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په خپل اراده کې جدي دي. ورځپاڼه لیکي چې ښاغلی ولسمشر له زلمی خلیلزاد سره په لیدنه کې پر دې ټینګار وکړ چې د سولې لپاره ګډې هڅې د باعزت او تلپاتې سولې ته د رسېدو په برخه کې له دوی سره مرسته کوي. خو ورځپاڼه په خپل سر لیکنه کې د سولې په برخه کې د پاکستان د همکارۍ نه موجودیت ته په اشاره پر اسلام آباد د لا زیاتو فشارونو غوښتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې پاکستاني واکمنانو له زیاتو هلو ځلو سره سره یوازې وخت ضایع کړی او هیڅ داسې تضمین نه دی ورکړی چې تر واکمنۍ لاندې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي او یا هم د ترهګرو له ملاتړ لاس په سر شي. بلارمن ورځپاڼه بیا په خپل لومړي مخ کې د ځینو سرچینو په حواله چې نوم یې نه دی ښودل شوی لیکلی چې په پاکستان کې د خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ خبرې بې نتیجې وې. ورځپاڼه لیکي چې ښاغلی خلیلزاد د افغان سولې په تړاو د خپلو هڅو په لړ کې سیمې ته خپل دریم سفر د تیرې سه شنبې په ورځ پیل کړ او لومړی اسلام آباد ته ولاړ او هلته یې له پاکستاني چارواکو سربیره له طالب استازو سره هم ولیدل چې د قطر له دفتره له خپلو مشرانو سره د مشورو لپاره پاکستان ته تللی وو. د کابل پاتې ورځپاڼو د کابل ولایت د باطل شو رایو د بیا شمیرنې په اړه پر نوو پرمختګونو بحثونه کړي دي. ویسا ورځپاڼه لیکلی دی چې د افغان ولسمشر د دویم مرسل سرو دانش په مشرۍ په یوه ګډه غونډه کې د انتخاباتو دواړو کمیسونونو پرېکړه وکړه چې د کابل ولایت ټولې رایې به نه باطلېږي. حال دا چې تر دې یوه ورځ مخکې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د پراخو درغلیو، فساد او د انتخاباتو د کمیسون د بې کفایتۍ په دلیل د کابل ولایت ټولې رایې باطل اعلان کړې او د څو نورو ولایتونو د رایو د باطلولو ګواښ هم وکړ. ویسا د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون پریکړه د خلکو پر رایو ملنډې بللې او لیکلې دي چې اوس چې دا کمیسون ارکړی شوی چې له خپلې پریکړې ورواوړي بیا هم د خلکو پاکې رایې قرباني کیږي. ورځپاڼه د خپلې تبصرې په پای کې د انتخاباتي پروسې د دغه بدنامۍ پړه په ارګ او اجرایه ریاست اچولی چې د خپلو کسانو د ځای پر ځای کولو له لارې د ملي پروسه له داسې بدنامۍ سره مخ کړې چې جبرانول به ګران وي. ملیارمن ورځپاڼه بیا د انتخاباتي کمیسونونو ترمنځ رامنځته شوی اختلاف د یو نوي بحران زیږنده بللی او لیکلی دی چې دا دواړه کمیسونونه د دې پر ځای چې د رامنځته شوې ستونزې حل ته لار ولټوي یو بل په سرغړونه تورنوي. انیس دلوتي ورځپاڼه هم د کابل ولایت د رایو د باطلولو په اړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د پریکړې په اړه بحث کړی خو د انتخاباتو د کمیسون د ویان په حواله لیکلی دی چې د رایو باطلول د دوی دنده ده نه د نورو ادارو.
اوس په پکتیکا ولایت ورسو. دغه ولایت په اورګون ولسوالۍ کې له لسګونو کورنیو بې ځای سو کورنیو سره خوراکي مرستې سوي دي. د پکتیکا ولایت ځایي چارواکي وایي چې دغه مرستې پرون په مستحقو کورنیو باندې وویشل سوې. د همدې موضوع جزئیات حبیب رحمان تاثیر راکوي.
د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست له لورې له هغو بې ځایه سوو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وسوه چې له ګیان، ګومل او پیرکوټي سیمو څخه د جګړو او ناامنیو له امله اورګون ولسوالۍ ته راکډ سوي دي. د پکتیکا مرستیال والي انجینر شیر بادشاه اورګونی د مرستې د ورکړې پر مهال وویل دا هغه 201 کم دېرش کورنۍ دي چې اوس مهال په اورګون کې میشتې سوي خو د کورونو او خوراکي توکو له نشتوالي سره مخ دي. هغه زیاته کړه د هری کورنۍ لپاره څلور بوجۍ وړو درې بوشکې غوړي دوه منه دال او مالګ ورکړل سول. دا هغه مواد دي چې له ولایتي ادارې سره د ډبلیو ای پی یا نړیوال خوراکي پروګرام لخوا ورکړل سوي دي.
داخلي بزای شوی ماجرینو لکه د پیر کوتی ګومال یا نچ کوم کډوال رغلی ورګون ته د ډبلیو پی مالی مرسته باندې 290 پامینون ته غذایی مواد توزیع شو چې هر بسته معدل دی 2000 افغانۍ قیمت درلودل. کوشش کوو چې د خپل اړمنو ماجرینو او په بازار خلکو ته کومکونه جذب کړو او دوی ته پاینده پوک ورکړو.
شاغلی ورګونی د نړیوال خوراکي پروګرام له مسولینو مننه وکړه او له نورو مؤسساتو یې وغوښتل چې په پکتیکا کې له بې ځایه سوو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دوستان اوس په هم د ساينس ټکر ته ورسو او دا به واورو چې یو هوایی شرکت دی، البته د الوتکو د تولید شرکت دی، چې غواړي یو داسې ترانسپورټي وسیله جوړه کړي چې د هلیکوپترو او ډرون ترمنځ وي. دا چې د دې جزئیات څه وي اسمت سروان براته وایي.
د ایګن ایرشپ په نوم کمپنۍ غواړي چې داسې ترانسپورټي وسیله جوړه کړي چې د الوتکې، هلیکوپتر، هوایی بیړۍ او ډرون ترمنځ وي. ایګن ایرشپ کمپنۍ تیر کال د پلیم په نوم یو هوایی وسیله اختراع کړه چې د هوایی بیړۍ یا سفینې، الوتکې او هلیکوپتر او ډرون ترمنځ وه. اوس ایګن ایرشپ امریکایي کمپنۍ رسمن اعلان کړی چې پر دې وسیلې به $4 میلیارد ولګوي. دوی وایي چې په خپل ترانسپورتي وسیله یا پلیم کې بدلون راوړی او د دې نوې ماډل د الوتکې په شان الوتلی، د هلیکوپتر په شان په هوا کې ځای پر ځای درېدلی، په عمودي ډول الوتلی او د ستوربیړۍ په شان لمځه کې لوړېدلی شي. پلیم په همداراز 8 سپرلۍ یا 900 کیلوګرام وزن وړلی شي. د پلیم سرعت په یو ساعت کې 3 مایل دی او 1300 مایل پرله پسې سفر کولی شي. پلیم 125 متره لوړی شي. دا وسیله همدارس په عمودي ډول لمځکه پورته کیږي او په عمودي ډول پرمځکه کښینی. جوړونکي کمپنۍ وایي چې د پلمپ لګښت هلیکوپترونو په پرتله ډیر لږ دی. د پلمپ نوی ماډل الکتریکي انجنونه لري چې په عمودي الوت کې ورسره مرسته کوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه زبیخ له خوست ولایت څخه خبرې کوم. دلته په خوست ولایت کې د مایبینو ریاست چې دی تقریبا 500 مایبین دوی درولی دي، ورته وایي چې آیات درته راځي. یوه انځای پات ګنو راټول قرونه اخلاص شوي دي او ورته وایي چې آیات نن راځي، سبا راځي، نن راځي، سبا راځي، په هغې باندې دوکه ورکوي. تاسو څخه هیله کېږي چې دا پیغام ونشر کړئ. وسلام.
زده کنډ کیسه خبره کوم. ماشینو مو چلور میاشې چلرمه میاشې روان ده. درې پرځ به دادی لسم تاریخ دی. هیڅ معلومات نه ستکور بکریا دی څنګه وکړو مجبور یو. دغه کسبه اشرف غنی زمزږه غوري کې نور قټ ما مری نه وري. وسلام. دغه دی ورسی ډیر مشکلات لري خلک واره.
السلام علیکم. زه د بادغس ولایت د مرغاب ولسوالۍ څخه راځم. د جمال الدین زوی موږ خواهش دغه دی چې دغه ماجر څه چې دغه هر څه کومکونه صحیح دي د فارغولي به سره پر مخ باندې نوي صحیح دي. دا هر څه خراب شي دي ټوله د دغه باران برای ته راوسو پورې بل باران وسو ته راوسو پورې د دو سوزي هېڅ خوا باندې نه رسي. دا خلک دا خواهش لري چې د خلکو سرپناه وجاسي او بیا خواهش دا چې دا خلک ډوډۍ وشي نه لري. دا ټوله ماشومان چې دي خپل د لیدلو سترګو حال چې زه بیانوم چې زه خو په سترګو وینم چې دا خلک د دې سره سره مخامخ شوی دي. دا خلک چې څوک 15 خېمې ورکي تسل خېمې وي 15 بشي کې ورکي نشته نه رسېږي نه کېږي. دا خلک دا خلک ډېر سخت مشکلات سره مخامخ دي. دا د هرات په منطقې کې مثلا د دغه شرکې ساز په نامه وو، ریزیشن په نامه وو، د دغه منطقو په نامه باندې دا ټول خلک د ټول ماجر شي دي. یو زر ماجر نه دي، سر ماجر نه دي، دا لس زر ماجر دي. که دا زر خلک چې دي اوس نو د دغو مشکلاتونو بیخي ډېر نه دي دې سمه چې نشه کېږي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو دیو شمیر امو افغانانو پیغامونه مواردل چې ازادي رادیو ته راستولې و او پکښې د خپل سیمو ستونزې شریکې کړې وې. یو یادونه کوم چې دا پیغامونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. موږ تل دا ویلې دي چې تاسو کولی سئ د خپل سیمو البته ټولنیزې ستونزې د ازادي رادیو سره شریکې د زموږ د ځانګړو پروګرامونو له لارې لکه ازادي اوریدونکو د خوا تاسو ته بیرته خبري شو. موږ د اړوندو چارواکو سره شریکو. دوستانو په دې سره رسیږو د کابل په وخت 12 بجې.